اسلم دوانا متیع شول سبحان الله او دا هم راضی چې کله ابراهیم علیه السلام دا اراده کړی و او شیطان هغلم سوو نو شیطان وی چې کوچری زوی ابراهیم په دې وخت باندې اونه خویم نو زوخ به بیا دې چرته هم اونه لمسولې شم نو هغه د سړی په جامه کې بی بی هاجر لاړو او هغه ته وی چې تا ته پته ده چې ابراهیم ستا زوی کوم خوا بوتلې دی نو هغې وی چې دواړه تلی دي او لرګي راوړي شیطان وی چې نه د خدای قسم داسې نه دي د هغو مور ته هم پته نه وه د اسماعیل علیه السلام هغه وی چې ابراهیم اسماعیل ذبح کولو له بوتلی دی که بله مور وي نو خپل ځان به یې په جړا باندې مړ کړی و هغې به وی چې ښا اوله یې زه پرېښودی وم او زما دغه یوه سهاره وه دغه یو زوی مې و او ما هغه څومره په ګرانه لوی کړی و ما څومره د هغو دپاره منډې ترړې وهلې وې په صفا مروا کې ما خپل بچی څومره په سخته لوی کړو سوچ کوئ چې یوه مور یوازې په یو بیابان کې بچی لوی کړي دا څومره ګران کار و مور یې وی چې نه هغه داسې نه شي کولی هغه د خپل زوی سره ډېر محبت کوي شیطان وی چې ابراهیم وایي چې دا حکم هغو له الله تعالی ورکړی دی مور یې وی چې کچرې دا هغو رب هغو له دا حکم ورکړی وي نو د خپل رب اطاعت کول بهتر دي شیطان مایوسه شو او بیا هغه د هغو زوی طرف ته لاړو زوی هغه وخت د خپل پلار سره شاته روان و شیطان هغو ته وی چې ای هلکه تا ته پته ده چې ستا پلار تا کوم خوا بوزي هلک وی چې مونږ د کور دپاره لرګي راوړو شیطان وی چې نه د خدای قسم د هغو مقصد خدا نه دی بلکې هغه خو تا ذبح کول غواړي هلک وی چې ولي شیطان وی چې د هغو دا خیال دی چې د هغو رب هغو له دا حکم ورکړی دی هلک وی چې داسې ده نو بیا خو هغو له د خپل رب حکم ضرور منل پکار دي او چې کله هلک د شیطان خبره ونه منله نو بیا شیطان ابراهیم علیه السلام ته وی چې ته کوم خوا روان یې هغه ورته وی چې زه د یو کار دپاره د غر لمن ته ځم هغه ورته وی چې د خدای قسم ما ته پته ده چې ته د خپل زوی د ذبح کولو دپاره ځې نو هغه وخت ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو شیطان دی هغه وی چې د خدای دشمنه زما نه لرې شه زه به ضرور د خپل رب په حکم باندې عمل کوم شیطان د غصې سره واپس شو نو هغه د ابراهیم علیه السلام او د هغو د کور والو په معامله کې بالکل کامیاب نه شو الله تعالی هغوی محفوظ او ساتل له شیطان نه دا درته زه د تفسیر مظهری نه وایم او چې کله هغو خپل زوی بوتلو نو شیطان د منع کولو دپاره د هغو مخې له راغی لیکن ابراهیم علیه السلام مخکې لاړو او چې کله هغه جمره عقبه ته ورسېدو نو هلته هم شیطان مخې له راغی نو هلته هغو کاڼې راوچت کړو او هغې وویشتو نو دغه شان شیطان په هغو باندې د هر طرف نه کوشش کړی و او چې کله هم انسان د الله په حکمونو باندې عمل کوي که نه که وړوکی وي او که لوی وي نو شیطان بنده ته وسوسې ضرور اچوي که نور څه نه وي نو د رمضان روژې وګورئ چې خلک څومره شکایتونه کوي دا د شیطان وسوسې وي که نه هی ګرمي ده ورځې ډېرې لویې دي او بیا چې رمضان تیر شي نو ښه ټیک ټاک تیر شي ښه په خیر سره تیر شي نه څوک بیمار شي نه څوک د لوږې نه مړ شي هیڅ هم نه کېږي د هغې نه مخکې داسې وي چې دا روژه به څنګه تیریږي چې کله هم د الله په حکم باندې عمل کول وي نو شیطان هغه بنده ته ډېر ګران کار ښکاره کړي دومره پریشانه کړي بنده چې پته نشته چې که تا دا کار وکړو نو بیا به څه کېږي که خپل سر دې کور کړو نو پته نشته چې څه به وشي څومره وسوسې اچوي چې بنده یې وکړي نو بالکل ګران کار نه وي خو چې چا نه وي کړی نو د هغو دپاره یې داسې لوی او ګران کړي چې هغه په پریشانۍ کې د هغه کار دپاره قدم نه شي اخیستی نو هغه وخت د شیطان وسوسه لرې کول پکار وي او چې دواړه متیع شول نو وتله للجبین نو هغو راپرې باسو هغه په تندي باندې نو اوس تاسو دا ویژوالایز کړئ لږ کوشش وکړئ صرف د ویلو د حده پورې مه وایئ چې کله پلار او زوی تلی و او اسماعیل علیه السلام وی خپل پلار ته چې ای بابا جانه ما به ښه وتړې هسې نه چې زه ډېر لاس او خپې ووهم او خپلې کپړې زما نه بچ ساتئ چېرته داسې ونه شي چې چېرته زما د وینو دارې ستاسو په جامو باندې ولګي چې زما په ثواب کې کمی راشي او چې زما مور وینه وویني نو هغه به ډېره غمجنه شي خپله چاړه هم تیزه کړئ او زما په مرۍ زر زر راکاږئ ځکه چې په آسانۍ سره زما سا وځي ځکه چې مرګ ډېر سخت شی دی او چې تاسو کله زما مور لاړ شئ نو زما د طرف نه ورله سلام ورکړئ، او که چېرې تاسو زما کمیس زما مور لوړل غواړئ نو دا یوسئ، شاید چې د هغې تسلي وشي. سوچ کوئ چې د هغو دغه یو بچی دی او د هغو د خولې نه دا خبرې اوري، د هغو په زړه به څه تېرېږي؟ دا داسې نه ده چې بچی وغورځېدو نو مور او پلار یې خفه دي، او دا نه ده چې بیمار دی او مور او پلار یې پریشانه دي. دا هغه وخت دی چې اوس به پلار ته د زوی په مرۍ باندې چاړه راکاږل وي او بچی ورته داسې خبرې کوي، نو د پلار حوصلې ته وګورئ او د زوی هغې ته هم. څوک د چاړې د راکاږلو دپاره تیار دی او څوک راکاږلو ته تیار دی، دا د اطاعت انتها ده. د انسان په خپل ځان هم دومره کار نه وي. که بنده په اور کې وغورځېږي یا داسې څه حادثه راشي نو الله تعالی به بنده له اوچتې درجې ورکړي، په صالحانو کې به شمار شي، او څنګه مرتبې به وي. هغه هم ډېر ګران کار دی په اور کې غورځول د ابراهیم علیه السلام، لیکن چې څومره دا مشکل امتحان دی. دلته کومې میندې چې اوري نو هغوی ته ښه پته ده چې د اولاد محبت څه شی دی. د اولاد په خواهش باندې چاړه راکاږل ګران وي مور او پلار ته. چې اولاد د خولې نه یوه خبره وباسي چې نن زما دا شی په کار دی، نو مور او پلار یې وایي چې که زه خپل ځان کټ کړم او چې دا شی دی بچی له راوړم، که غلا کول وي که حرامه خوړل وي، چې هی زما د بچی دا خواهش وو یو ځل. هغه خو زما نه چېرته څه غوښتلي نه دي. مور او پلار د بچی په خواهشاتو باندې چاړه نه شي راښکودی، او چرته د هغو په مرۍ باندې چاړه راښکودل نو هغوی هم انسانان وو، هغوی څه روبوټس نه وو. او مخکې دا خبره راځي ان له البلاء المبین، چې دا یو ډېر غټ ازمایش وو او دا آسان کار نه وو. دا سوچ مه کوئ چې هغه نبی وو نو هغو دا کار کولی شو. نه، هغه خو هم انسان وو کنه. د هغوی سره هم غمونه خوشحالۍ او تکلیفونه لګېدلي وو لکه څنګه چې د یو انسان وي. هغوی څو مشیني سیزونه خو نه وو، د هغوی هم جذبات وو او د هغوی هم اولاد وو او دغه شان محبتونه وو د هغوی لکه د مور او پلار چې وي. ها، الله ته نږدې وو او د الله محبت وو د هغوی په زړونو کې. او الله تعالی کتل چې چېرته د ابراهیم محبت د زوی دپاره خو زمانه زیات شوی نه دی، چې ابراهیم اوچلوه چاړه د دو په مرۍ، چې ستا د الله سره محبت زیات دی او که د دې زوی سره. نو ابراهیم علیه السلام دا خبره ثابته کړه چې ستا د محبت په لاره کې بل د چا محبت نشته دی زما په زړه کې. نو ابراهیم علیه السلام زوی ته وایي چې ای زما زویه، ته د الله په دې حکم منلو کې زما څومره مددګار یې. او بیا هغه زوی ښکل کړو، بیا یې په سترګو کې اوښکې راغلې او هغه یې وتړو. وتله للجبین، او بیا یې هغه په تندي باندې سملوه. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغه په سایډ باندې سملوه، چې د هغو د تندي کناره د ځمکې سره ولګېده. او د لغت په لحاظ سره هم دغه شان ده، ځکه چې جبین په عربۍ کې دواړو سایډونو ته وایي د تندي، او د تندي مینځ ته جبهتون وایي. او نور وایي چې نه، الټه یې په مخ باندې سملولی وو. او په دې طریقه د سملول وجه دا وه چې په اوله کې ابراهیم علیه السلام هغه سیده سملولی وو، خو چې چاړه یې راښکوده بار بار نو چاړه یې کار نه کوو، ځکه چې الله تعالی هغه د خپل قدرت سره د ستیل په شان کړو. او په هغه موقع د هغه زوی په خپله وویل، نو هغوی چې بابا جانه ما په مخ باندې نه په سایډ باندې کړه، ځکه چې زما په لیدو سره چېرته ستا په زړه کې رحم رانه شي چې مرۍ پوره کټ نه شي. تاسو تصور کولی شئ دا وخت چې د هغو به څنګه حال وو. زموږ نه خو د یو وړوکي ویډیو نه شي لیدی کېدی چې کله سوافت راشي، او چرته دا چې د یو پلار داسې غټ امتحان دی چې هغه چاړه د خپل لاس سره راکاږي د بچی په مرۍ باندې. او دا سوړه قربانی نه ده، دا ډېره لویه قربانی ده. او چې کله هغه دې ځای ته ورسېدو نو هغو له آواز راغی، هغو څو ځله چاړه راښکوده او هغې کار نه کوو، کار یې پرېښودو. نو بیا د الله تعالی د طرف نه آواز راغی چې وناديناه ان یا ابراهیم، او آواز ورکړو مونږ چې یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا يقينا رشتيا كروتا خوب
خبل
فخبل زروي كنش سلام على إبراهيم تواقي سلام دي بي إبراهيم عليه السلام ده غود إطاعت بزاري بوجا أو ده غو بزروكي ده كومي درجة إيمان وو شده مثال بتاسو تچرت هم ملاونشي إنا كذلك نجزي المحسنين أو دغشان منها غيل جزا وركو شي سوك محسن وي ده دي سو مطلب ده لا خود جزا سو خبر راغلي ندا لا خود وركول سو خبر راغلي ندا لا خود خبر وشوه شي تخبل خوب رشتيا کرو نو بيا ده خبر ولي وشوه شي دغشان من جزا وركو محسنين لا نو ده كم نعمت ده شي ده غي دلتا كي ذكر كيگي دا کوم انعام ذکر دی دلته کې الله اکبر تاسو غور وکړئ او سوچ وکړئ نو دلته ستاسو نه دا خبره هیره شوه چې د الله په حکم باندې د عمل کولو توفیق ملاوېدل چې دي نو دا هم د الله تعالی انعام دی تاسو کتل چې د الله تعالی د حکم د پوره کولو دپاره ابراهیم علیه السلام روان شو او اسماعیل علیه السلام هم روان شو نو دې ته نعمت وویلی شو مونږ خلکو ته انعام صرف دا ښکاري چې مونږ ته سوشی میلاو شي چې دا انعام دی نه که چېرې مونږ ته د نیکۍ کولو توفیق میلاو شي نو دا د الله سبحانه و تعالی د طرف نه انعام وي ځکه چې نیکي انسان په خپله نشي کولی دا هم یو انعام ومنئ چې زما رب ماله انعام راکړو دا هم داغو دین دی چې یو مشکل نه مشکل کار بنده وکړي او یا دا چې په یو ګران کار باندې ابراهیم علیه السلام تیار شو هغه خو آلمست کړی و دا خو الله تعالی هغه منع کړو هغه خو د خپل طرف نه کړی و نو دا توفیق ملاوېدل د دومره غټ کار نو دا هم د الله تعالی احسان دی ان هذا له البلاء المبین بېشکه دا البته هغه آزمایش و ښکاره واقع چې دا څومره لوی امتحان دی او د هر انسان د درجې مطابق د هغو امتحان وي چې څوک وړوکې خلک وي نو د هغوی واړو واړو امتحانونه وي او د لویو خلکو لوی لوی امتحانونه وي نو لویې درجې وي اکثر خلک شکایت کوي چې په موږ ولې دا امتحان راغی نو ګورې الله سبحانه وتعالی به تاسو د دې قابل ګڼلی نو ځکه یې در باندې دا امتحان راوستو تاسو وګورئ چې هغو خپل بنده ابراهیم علیه السلام څومره ازمایلی و چې هغو ته الله سبحانه وتعالی خپل دوست ویلی و خلیل الله نو هغه هم ازمایلی و الله اکبر دلته د زوی د قربانۍ حکم راغلی دی او دا خو ډیر د لرې خبره ده مګر زموږ هم امتحان وي داسې نه ده چې صرف د لویو لویو خلکو امتحان وي نو امتحان زموږ هم وي داسې نه ده او زمونږ امتحان څنګه وي زمونږ امتحان زمونږ د ایمان مطابق وي او هغه څنګه وي چې کله الله تعالی مونږ له حکم راکړي چې خپل فلانې خواهش زما لپاره قربان کړئ نه د چا نه جان غواړي نه ترېنه زوی غواړي خپل خواهش زما لپاره قربان کړه په خپل خواهش د خپل لاس سره چاړه راکاږه نو مونږ ژاړو چې هی زما خو دا مرضي وه زما خو زړه دا ډېر غواړي دا خو زما ډیر غټ شوق دی نو ولې زه به خپل شوق نه پوره کوم دا خو زما له ډېرې مودې راسې ارمان وو زما زړه غواړي چې زه خپل ځان ښه سنبال کړم زما زړه غواړي چې زه ښه وخورم زموږ زړه څومره هر څه غواړي لیکن زموږ خواهشات هغه څیزونه وي چې د هغې حکم الله تعالی ورکړي وي چې په دې باندې چاړه راکاږئ چې په دې خواهش باندې چاړه راکاږئ او په قرآن کې څومره احکامات راغلل چې هغه زما شوق و او الله تعالی وفرمایل چې په دې باندې چاړه راکاږئ چې دا قربان کړئ نو زما څو حال وي بیا که چېرې زموږ نه وخت وغوښتی شي چې تاسو خپل اکټیویټیز لږ قربان کړئ او دې طرف ته راشئ یعنی دین طرف ته نو موږ هغه قرباني نشو ورکولی که چېرې زموږ نه د مال د قربانۍ مطالبه وشي چې تاسو خپل مال دلته ولګوئ د الله په لاره کې نو موږ هغه قرباني نشو ورکولی نو تاسو وګورئ چې زه په قرباني ورکولو کې په کوم کوم ځای کې کامیابه او په کوم کوم ځای کې ناکامه شم نو آیا د الله د خاطر زه چاړه راکاږلی شم زه ولې معافي غواړم په موږ کې څومره انا وي نو چېرته موږ د انا قرباني ورکولی شو زموږ خو خواهشات ختمیږي نه مون کله قربانی ورکولی شو چرته یوه ورځ د خپلو خواهشاتو جایزه واخلئ چې د قرآن د شروع کولو نه پس ما په خپلو کومو کومو خواهشاتو باندې چاړه راکاږلې ده او کوم داسې دي چې په هغې لا زما حوصله نه ده شوي چې زه چاړه راکاږم. ټول خپل امتحان واخلئ. الله تعالی دغه شان تاسو ازمایي، نو دا ډېر لوی ازمایش و. نو د دې ازمایش نه پس بیا واقعي چې ابراهیم علیه السلام خلیل جوړ شو. وفدیناه بذبح عظیم، او موږ فدیه ورکړه د هغې سره د دې قربانۍ ډېره لویه، یعنی یو ګډ الله تعالی د جنت نه راولېږو، د آسمان نه آواز راغی او چې ابراهیم علیه السلام بره وکتل نو جبرائیل علیه السلام یو ګډ نیولی و او ولاړ و. دا هم راځي په روایتونو کې چې کله ابراهیم علیه السلام چاړه راښکاو ده نو د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې، یعنی د اسماعیل علیه السلام د مرۍ په ځای باندې یو ګډ راغی او هغه ذبح شو. نو دا ټول صحیح دي. په مختلفو ځایونو کې مختلف روایات راځي دا د جنت ګډ و. نو بیا هغه قربان شو او ځکه دې ته ذبح عظیم ویلی شوی دی، ځکه چې دا د الله سبحانه و تعالی د طرف نه راغلی و او دا قربانی قبوله شوه، په دې کې څه شک نشته. وترکنا علیه فی الاخرین، او باقی پاتې کړو موږ په هغو باندې ذکر خیر. او وروسته راتلو والو کې څومره هم چې ادیان دي، بلکې ځینې خلک وایي چې دا برهمن خلک چې دي په هندوانو کې، نو دوی هم د ابراهیم علیه السلام نوم اخلي. او څومره هم الهامي ادیان چې دي، نو په هغې کې څومره عزت ورکړی کېږي ابراهیم علیه السلام له، هغه ټول خپل پیغمبر مني د قیامت د ورځې پورې چې خلک وایي دا قرآن، نو په ابراهیم علیه السلام باندې به سلام وایي. سلام علی ابراهیم، سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې. الله تعالی هسې څوک دوست نه جوړوي. ابراهیم علیه السلام د هغې حق ادا کړو. او ځکه تاسو وګورئ ځینې سنتونه هم دي د ابراهیم علیه السلام د ژوند نه چې هغه مونږ کوو. په درود شریف کې هم د ابراهیم علیه السلام ذکر راځي. نو الله تعالی څنګه د هغو ذکر خیر جاری ساتلی دی؟ د ټولو نه اول شلوار ابراهیم علیه السلام اچولی و، دغه شان د اوبو سره استنجا کول، زیر ناف ویښتو صفا کول، خوله وینځل، نوکونه کټ کول، د ترخونو ویښتو صفا کول، سنت کول، دا ټول د ابراهیم علیه السلام سنتونه دي. ځکه خو الله تعالی په قرآن کې وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام خو یوازې پوره امت دی، هغه په پنځو اولو العزم پیغمبرانو کې دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس کو د چا مقام و مرتبه ده نو هغه د ابراهیم علیه السلام ده. او د هغو د اولاد نه بیا الله تعالی ټول پیغمبران راولېږل، او څومره پیغمبران چې د هغو نه پس راغلي دي نو هغه د هغو په اولاد کې دي. او دا څومره غټ سعادت دی، خوشبختي ده، او چې د قیامت په ورځ ټول خلک راپاسي نو د هغو په اولاد کې به څومره پیغمبران وي. او د ټولو نه مخکې به د جنت لباس هم ابراهیم علیه السلام ته اغوستلی کېږي. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ستاسو نه هم مخکې؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها. او هغو دعا غوښتلی وه چې وجعلنی لسانا صدقا فی الاخرین، چې یا الله زما ذکر خیر په وروستو راتلو والو کې باقی پاتې کړي. نو دا دعا موږ له هم غوښتل پکار دي. او الله تعالی واقعي چې د هغو دعا قبوله کړه، ځکه چې د هغو ذکر خیر یې جاري وساتلو په وروستو راتلو والو کې، ځکه چې هغوی یو شی هم د الله په لاره کې د قربانولو نه نه وو پرېښي. او الله تعالی هغوی په لویو لویو امتحانونو کې واچول، نو هغوی اوف هم نه وو کړی. داسې قربانۍ یې وغوښتلې چې هغه الله تعالی د بل چا نه نه دي غوښتلي، یعنی الله تعالی د هغوی نه داسې قربانۍ وغوښتلې چې هغه الله تعالی د بل چا نه دي غوښتلي، او په هغې کې هم هغوی پوره وختل. کذلک نجزی المحسنین، او دغه شان موږ بدله ورکوو احسان کول والو له. انه من عبادنا المؤمنین، بېشکه هغه زموږ د مؤمن بندیانو نه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، او مونږ خوش خبري ورکړه هغه له د اسحاق چې هغه یو نبی وو. د صالحین نه وو او بیا الله تعالی د دې قربانۍ نه پس هغو له اسحاق علیه السلام خوشخبري ورکړه. د سلو کالو په عمر کې هغو له اسحاق علیه السلام خوشخبري ورکړه چې الله تعالی به درله یو زوی درکړي او هغه به نبي وي. او دلته هغه ټوله خبره ده چې کله فرشتې راغلې او ابراهیم علیه السلام هغوی له یو سورکړی سخی ورید کړی وو او راوړی وو او هغوی هغې له لاس نه وروړو، یعنی فرشتو. فرشتې د انسان په شکل کې راغلی وې او دا خوشخبری راوړی وه. نو بیا هغوی ووی چې مونږ خو فرشتې یو او مونږ خوشخبری راوړی ده. وبارکنا علیه وعلى اسحاق، او مونږ برکت واچوو په هغو باندې او په اسحاق باندې. د هی ضمیر څو طرف ته ځي؟ کیدی شي چې اسماعیل علیه السلام طرف ته ځي او کیدی شي چې ابراهیم علیه السلام طرف ته ځي. چې مونږ برکت واچوو په دو باندې، یعنی په اسماعیل علیه السلام باندې او په اسحاق علیه السلام باندې هم، او یا دا کیدی شي چې په ابراهیم علیه السلام باندې او په اسحاق علیه السلام باندې. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او د دې دواړو په اولاد کې، یعنی کدا ابراهیم علیه السلام واخیستی شي، نو بیا هم اسماعیل علیه السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر وو، او که اسحاق علیه السلام ترینه مراد واخیستی شي، نو د هغو د اولاد نه خو ډېر زیات پیغمبران راغلي وو. او په دې کې ظالم لنفسه هم وو، یعنی چا چې په خپلو نفسونو باندې ظلم کړی وو، یعنی ګناهګار وو، چې د کفر او نافرمانۍ کارونه به یې کول. په بني اسرائیلو کې هم وو او بیا مخکې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هم وو. د دې نه پته لګي چې د نیکانو کره هم داسې خلک پیدا کیدی شي. هغه ظالم لنفسه وي، دومره لوی درجې والا وو ابراهیم علیه السلام. او د هغو په ذریت کې، یعنی د اسماعیل او اسحاق علیهم السلام نمخ کې چې کوم نسلونه خوارو شوي وو، په هغې کې نیک خلک وو، لیکن داسې پکې هم وو چې نافرمانه وو. د دې دا مطلب نه دی چې بنده دې نیک وي نو د هغو ټول اولاد به نیک وي، دا ضروري نه ده. نو په هغې کې نافرمانه هم وو. او تاسو د بني اسرائیلو نافرمانۍ خو ګورئ. ولقد، او البته بې شکه، مننا، احسان وکړو مونږ، علی موسی و هارون، په موسی او هارون علیهم السلام باندې. او اوس درته د موسی او هارون علیهم السلام تصویر ښودلې کیږي. او موسی علیه السلام هم په اولو العزم پیغمبرانو کې دی. په هغوی باندې څنګه احسان کړی وو؟ د نبوت احسان. الله تعالی هغوی انبیا جوړ کړي وو. ګورئ، په دنیا کې د الله تعالی ډېر زیات نعمتونه موجود دي، لیکن چاته نبوت ملاوېدل؟ سبحان الله، دا داسې لوی نعمت دی، دا داسې لوی نعمت دی. او دا د الله سبحانه وتعالی ډېر غټ احسان دی چې کله دا چاته میلاو شي. او دا نن چې تاسو د پیغمبرانو کوم البم ګورئ، نو اصل هیروز دوی دي. او مونږ په دنیا کې هغه خلکو ته هیروز وایو څوک چې سوشل ورک کوي، ټیک ده؟ د خلکو مدد کول ډېر زیات ښه کار دی. او یا هغه خلک چې هغوی سو ایجادات وکړي، لکه کمپیوټر لوی شی دی هغه ایجاد کړي یا فون جوړ کړي، نو دا ډېر غټ هیروز دي، دا ساینټیسټ دي. د دې نه خلکو ته ډېره غټه فایده رسي. او یا مونږ هیروز هغوی ته وایو چې په فلمونو وغیره کې کار کوي، نو هغه خو یو بیکار او فضول کار دی. اصل هیروز چې په دې دنیا کې دي، نو هغه هغه هیروز دي چا چې د انسانیت د همیشه زندګي د کامیابۍ لپاره کوششونه کړي دي. نو اصل هیروز هغوی دي. یو بنده وي چې هغه د یو یتیم، د یو غریب پرورش وکړي، یا چا له خوراک ورکړي، د چا د پاره کور جوړ کړي، ټیک ده؟ دا هم ډېر ښه کارونه دي. نو هغه به زیات نه زیات اتیا یا د سلو کارو پورې سو فایده ورکړي چاله، هغه کورنۍ له، یا غریبانانو له، او مسکینانو له. نو په هغې کې د چا سل کاله مدد وکړو، د چا علاج وکړو، ټیک ده؟ دا هم یو ښه کار دی. نو د دې موده محدوده ده، کمه ده. او یو هغه هم خلق دی چې هغوی د همیشه د پاره د اور نه انسانیت بچ کړو. نو دا څومره غټه د سعادتمندۍ خبره ده. دا څومره غټ هیروز دي. او هغوی څوک هیروز نه ګڼي. او چې کله یو بوک وي د هیروز، نو په کار ده چې په هغې کې د ټولو نه په ټاپ باندې د پیغمبرانو نومونه وي چې دا دي اصل هیروز. او خپلو بچو ته ښودل په کار دي چې دا دي زمونږ اصل هیروز. د دې نه لویه خیرخواهي د چا سره نوره څه کیدی شي چې کله څوک تږی وي نو تاسو په هغو باندې ترس کوئ چې هی غریب دی او سوچ کوئ د هغه انسان د تندې د شدت د چا په باره کې چې مونږ په تیر سبق کې ویلي وو چې هغه یو انسان د داسې ګرمو اوبو د ټمپیچر نه بچ کړي چې د هغې سره د بنده کلمې وشلېږي او د شا د طرف نه وځي نو هغه به څومره غټ هی روزي. دلته چې څوک وږې مور کړي نو مونږ وایو چې هی هغولی خوراک ورکړو، نو په خپله سوچ وکړئ چې څوک د زقوم د خوراک نه څوک بچ کړي نو هغه به څومره غټ هیرو وي. دلته څوک د چا د چت انتظام وکړي، چا له اے سي ولګوي، چا له پیزار ورکړي، او سوچ وکړئ د هغه کس په باره کې چې هغه خلک د اور د لباس نه بچ کړي، چې څوک خلک د داسې اور نه بچ کړي چې هغه اور د بنده چت وي، د هغو طلایي او بړستن وي. په سورة الاعراف کې راځي لکه چې شامیانی وي د اور، بره هم اور وي او ښکته هم، چې د هغې نه بنده بچ شي نو اصل هیرو خو هغه دی. سوچ کوئ چې هغوی څومره لوی خدمت کوي او چې کوم پیغمبران وي نو د هغوی څومره غټ مقامات دي زموږ په زړونو کې، هغوی څومره غټ سیویرز دي. چې کله دلته فایر بریګیډ والا څوک د اور نه راوباسي او خپل ځانونه په خطره کې واچوي نو هغوی له میډلز ورکړی کیږي، او یو هغه هیروز وي چې هغوی خلک د جهنم د اور نه بچ کوي، خلک هغې طرف ته ځي او هغوی راوباسي، نو هغوی څومره غټ هیروز دي. په دې طریقه باندې پیغمبرانو ته وګورئ او هغوی څومره غټ محسن دي د انسان دپاره. د دې نه لوی احسان بل څه کیدی شي، او هغه هم په داسې طریقې سره چې د خلکو کنځل یا ویناګانې به برداشت کولی، د خلکو د تکلیفونو ورکولو سره یې د هغوی خدمتونه کړي دي، نو دا څومره لویه خبره ده. او د دې ځای هیروز ته میډلز په غاړه کیږي، تمغې ورله ورکړې کیږي، او دې پیغمبرانو له خو به خلکو بد نومونه یې ښودي وو، بد سلوکۍ به یې ورسره کولې. هغوی له چا هیڅ میډلز نه دي ورکړي، خو بیا هم هغوی خپل کارونه کړي دي ښه د امانتدارۍ سره، نو دا څومره غټه خیرخواهي ده. دلته که چا له څوک سو ور نه کړي نو هغه بیا بله ورځ نوکري پرېږدي. که څوک مسیحا جوړ شي او راشي او خلک ورته کنځلې کوي چې هغوی د انسانیت خدمت کوي او خلک هغوی په کاڼو باندې ولي، نو هغه به بیا څومره ځله واپس راشي د هغه کار کولو دپاره. نو پیغمبرانو ډېر زیات هر څه برداشت کړي دي، یعنی تکلیفونه په دې لاره کې، او موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څنګه خبرې برداشت کړي وې، او هغو د فرعون متکبرانه خبرې څومره برداشت کړي وې، څنګه دمکیانی برداشت کړي وې. د دې باوجود هغوی حوصله نه وه بایللې او کار یې نه وه پرېښی. نو مونږ احسان وکړو په موسی او هارون علیهم السلام باندې، یو مو ورله نبوت ورکړو، او بل څه احسان و ونجینا قومهما من الکرب العظیم، او مونږ نجات ورکړو دواړو له او د هغوی دواړو قوم له من الکرب العظیم، او هغې ته الله تعالی کرب عظیم وې. څو چې به فرعون کول د هغوی سره، فرعون به د هغوی بچي ذبح کول، یعنی نن کو په فلسطین کې واړه ذبح کیږي، نو یو وخت هغه هم و، نن هم فرعون دی او هغه وخت هم فرعون و. دا نه ده چې فرعون صرف په هغه ورځو کې و، فرعونان په هره زمانه کې راغلي دي. لکه نن چې څنګه حالات دي، نو دغه شان به په هغه ورځو کې هم فرعون ذبح کول. نیو بورن بیبیز، د چا به څومره حوصله وي او د ظلم انتها به څنګه وي، څنګه به وي د هغوی زړو چې هغوی داسې بچي ذبح کوي. جنکۍ به یې وینځې جوړولې او په هغوی باندې به یې داسې ظلمونه کول، په هغوی به یې مزدورۍ کولې او هیڅ رحم به یې نه کوه په هغوی باندې، او هغوی له به یې عبرتناکې سزاګانې ورکولې په وړو وړو باندې. نو د داسې کرب عظیم نه الله تعالی هغوی له خلاصې ورکړو، دې دواړو له هم او د دې قوم له هم. او د ټولو نه غټ احسان دا و د الله تعالی چې د دې د سترګو په مخ کې فرعون په سمندر کې لاهو کړو او د دې سترګې یخې کړې، د دې کرب نه ورله هم الله تعالی خلاصې ورکړو چې اوس هغه واپس نشي راتلی. ونصرناهم فکانو هم الغالبین، او مدد وکړو مونږ د هغوی نو بیا هغوی غالب راغلل، حالانکه دا ناممکنه ښکارېده چې یو داسې میچن شوی قوم او یو داسې غلام قوم و چې دوی پاسېدې نه شول، سر یې نه شو اوچتولی. لږ تصور وکړئ چې قوم څومره ښکته تلی وو چې کله د هغوی په مخکې د هغوی بچي زبه کیدل او هغوی هیڅ هم نه شو کولی. سوچ وکړئ د هغوی د بېغیرتۍ او د کم همتۍ چې هغه انتها ته رسېدلې وه چې په هغوی کې چا بغاوت نه شو کولی چې څوک پاسېدی نه شو. هیڅ ریولوشن رانغې، هیڅ هم اونه شول، بلکې هغوی برداشت کول دا هر څو. لیکن الله تعالی فرمایي چې موږ مدد وکړو د هغوی، د موسی او هارون علیهم السلام مدد وکړو. د موسی او هارون علیهم السلام خو یې کړی وو، بلکې د هغوی د قوم مدد هم کړی وو. فرعون هم غرق کړو او هغوی له اخلاصي ورکړو. د دې لوی غم نه یې هغوی خلاص کړل. په ظاهره خو په نظر نه راتلل، په هیڅ چا کې هم دم نه و، په دې قوم کې هیڅ حوصله نه وه. نو موسی علیه السلام یوازې نه شو کولی. قوم خو داسې غورځېدلی وو چې هغه نه شو چتېدی. د هغوی سره داسې ظلمونه کېدل چې هغوی سرونه نه شو چتولی. نو الله تعالی د هغوی مدد وکړو. فکانو هم الغالبین، بیا هغوی غالب راغلل. او په سورة القصص کې موږ د دې ډیټیل ویلی دی چې بیا څنګه موسی او هارون علیهم السلام غالب راغلی وو. چې کله فرعون مغلوب شو نو دوی غالب شول کنه. چې کله الله تعالی د سوسیز اراده وکړي او چې هغه کون ووایي، نو بیا یو ظالم جابر فرعون هم داسې بېوسه شي او غرق شي په اوبو کې. او نن دې الله تعالی هم دغه شان مدد وکړي د امت مسلمه. موږ د الله تعالی نه دا دعا غواړو، ځکه چې زموږ حال او زموږ د غورځېدو حالت هم د بني اسرائیل نه کم نه دی. وآتیناهم الکتاب المستبین، او ورکړو موږ هغوی دواړو لوازیح کتاب. یعنی دلته تورات طرف ته اشاره ده چې تورات ته قرآن نه پس عظیم کتاب دی، یعنی بالکل واضحه روښانه کتاب دی. هر مسله پکې ښه ښکاره ده. د دې ټول احکامات ښه واضحه دي. وهديناهما صراط المستقيم، او موږ هدایت ورکړو هغوی له د صراط مستقیم. هغوی دواړو له مو د صراط مستقیم هدایت ورکړو. هغوی دواړو له مو د صراط مستقیم مدد ورکړو. یعنی الله تعالی د احکاماتو مطابق د خپل ژوند د تیرولو پوره طریقه کار مو ورله ورکړه. تورات مو ورله ورکړو او هغه لاره مو ورته وښودله. دا هم د الله تعالی احسان وي چې الله تعالی بنده له د هدایت ذرایع ورکړي، چې الله تعالی بنده ته نه یغه لاره وښیي، چې الله تعالی د صراط مستقیم توفیق ورکړي.
وترکنا علیهما فی الاخرین،
او باقی مو پاتې کړو د دې دواړو ذکر خیر په وروسته راتلو والو کې. دا هم د الله تعالی احسان وي چې د چا ذکر خیر په وروسته راتلو والو کې جاری وي او باقی پاتې شي. بعضی وخت د خلکو نوم په بدنامۍ باندې باقی پاتې شي. خلک یې په بده یادوي چې فلانې داسې وو او هغو به داسې ظلمونه کول لکه فرعون چې وو. او د ځینو خلکو نومونه بالکل ختم شي، خلک راشي او لاړ شي او پته ونه لګي. لیکن چې څوک د الله سبحانه وتعالی په لاره کې قربانۍ ورکوي او په هغوی کې اخلاص وي چې د الله تعالی په لاره کې هر قسمه رکاوټ راشي او د هغې باوجود هغوی روان اوسي، نو بیا د داسې خلکو ذکر خیر الله تعالی جاری وساتي. تاسو وګورئ کوم امامان چې تیر شوي دي، لکه امام بخاري او امام مسلم چې دی، هغوی خو خپل تاریخ نه دی لیکلی، خو هغوی د الله تعالی د دین لپاره کار کړی دی. د هغوی هم ژوندونونه وو، د هغوی هم بال بچي وو، د هغوی هم کاروبارونه وو، د هغوی هم خوراک او څښاک وو، د هغوی هم ضروریات وو، د هغوی هم خاندانونه وو. لیکن د دې هر څو باوجود هغوی هر څو د الله تعالی په لاره کې وقف کړل او د هغوی نومونه یې ژوندي پاتې کړل. دغه شان نور امامان دي، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام حنبل. نو ګورئ د هغوی نومونه څنګه تر نن ورځې پورې ژوندي پاتې دي. نو الله تعالی دغه شان جزا ورکوي محسنین له، چې څوک نیکوکار وي نو الله تعالی به هغوی له جزا ورکوي. ګورئ په قرآن کې موږ څومره ځله د دوی ذکر خیر وې. الله تعالی څومره قدردان دی، حالانکه الله مالک دی او دا ټول نعمتونه خو هغه موږ له راکړي دي. او که څوک څه وکړي هم نو دا په الله باندې احسان نه دی، او دا هم په الله باندې ضروري نه ده چې هغه دې خلکو له بدلې ورکوي، انعامونه دې ورکوي خلکو له. دا وجود چې درکړی دی نو دا هغو درکړی دی. ستاسو جسم، سا، سترګې، پوزه، غوږونه، زړه، هر شی، دا ټول صلاحیتونه، دا ټول قوتونه، دا خو داغو ورکړه ده او چې دا داغو په لاره کې نه استعمالیږي نو بل به کوم خوا لګي او که تاسو یې ولګوئ هم نو په الله مو سو احسان نشته بیا هم الله تعالی انعام ورکوي بنده له په دې باندې سبحان الله دا ژوند هغو راکړی دی که دا داغو په لاره کې ولګي نو سو غټه خبره نه ده دا را د الله تعالی قدردانی او الله تعالی د انسان په معمولی افرت باندې داغو په معمولی کوشش باندې هم داغو قدردانی کوي سلام علی موسی و هارون او سلام دی په موسی او هارون علیهم السلام باندې دا هم د الله تعالی د طرف نه یو اعزاز دی دا هم قدردانی ده چې په هغوی باندې سلام را لېږلی شوی دی یو وخت هغه و چې موسی علیه السلام ګبراوېدو چې یا الله زه څنګه لاړ شم په فرعون پسې هغه خو به ما پرې نږدي ځکه چې زما د لاسه خو د هغوی یو بنده قتل شوی دی زما خو په ژبه کې لکنت هم دی نو زه به څنګه په هغو پسې ځم زه به څنګه خبره کوم نو ګورئ یو وخت بیا هم راغی چې الله تعالی هغوی غالب راوستل الله تعالی څنګه د هغوی د دشمن نه هغوی له خلاصۍ ورکړو او الله تعالی څنګه د هغوی مشن قبول کړو او په هغوی باندې الله تعالی سلام لیږي داسې وخت هم راغی بیا ځکه چې هغوی روان وو په الله تعالی یې توکل کړی و او روان شول هغوی منع نه شول چې نه نه زموږ نه نه کېږي دا کار اوس بس او تاسو دا وګورئ دا ټول خلک د چا ذکر چې راغلی دی دا ټول د انسانیت د پاره څومره خیرخوا وو څومره فایده مند وو اوس مونږ د هیروز خبره کړې وه نو هغوی څومره فایده خلکو ته رسولی وه چې څوک بندیانو له نفه ورکوي نو بیا الله تعالی د هغوی ذکر خیر په ځمکه باندې جاري ساتي که دنیاوي طور هم وکتی شي نو دا ساینټس وغیره هغوی چې انسانیت له څومره فایده ورکړې ده نو د هغوی مطابق د هغوی ذکر خیر دی که چېرې ستاسو د ذات نه چا تاسو فایده ورسی خاص طور د دین فایده چې تاسو یو بل له ورکوئ نو دا د الله تعالی سره ډیر د قدردانۍ شی دی الله سبحانه و تعالی د دې قدردانی کوي نو په موسی او هارون علیهم السلام باندې دې سلام وي انا کذلک نجزی المحسنین او هم دغه شان مونږ جزا ورکوو محسنین له دا بار بار ریمایند کیږي چې دا سوچ مه کوئ چې مونږ به نیکي وکړو او هغه به هسې ضایع شي لکه مونږ خلک چې وایو چې نن سبا خو د نیکۍ زمانه نه ده زمونږ د دې خبرې مطلب وي چې د نیکۍ کول څه فایده ده نو د نیکۍ کار کول نه دي په کار او الله تعالی د دې الټه خبره کوي چې انا کذلک نجزی المحسنین که چېرې تاسو د دنیا والو نه تمه ساتئ چې دوی به مونږ له فایده راکړي نو کیدای شي چې هیڅ هم درته میلاو نه شي الله ضرور قدردانی کوي چې څوک احسان کوي چې څوک د محسنین په لیول باندې کار کوي چې څوک نیکی کول واله دی نو دا سوچ مه کوئ چې دا د نیکۍ زمانه نه ده د نیکۍ زمانه خو همیشه ده که چاته پته ولګي چې قیامت را روان دی نو بیا هم په حدیث کې راځي چې هغه وخت نیکی وکړئ که څوک یو بوټی نالول غواړي نو هغه دې نال کړي حالانکه پته د بنده تا چې سبا له خو قیامت را روان دی خو بیا هم نیکی وکړئ د نیکۍ به قدردانی کیږي مونږ خلک د هغې د بدلې دپاره بنده ته ګورو تاسو دا وایئ چې الله دې قدردان او هغه ګوري زما نیکۍ ته دا زه د هغو د خاطره کوم هغه به ضرور د دې بدله ورکوي چېرته هم مه مایوسه کیږئ دا شیطان دی چې هغه بنده مایوسه کوي چې تا داسې هر څه کړي وو د فلاني سره او تا ته څه میلاو شول آینده د چا سره نیکي مه کوه داسې نیکۍ مونږ نه کوو دا ټولې شیطاني وسوسې وي او الله تعالی فرمایي چې هم دغه شان مونږ جزا ورکوو محسنین له ګورئ چې مونږ څومره ښایسته بدله ورکوو انهما من عبادنا المؤمنین بېشکه هغوی دواړه زمونږ د مؤمنانو بندیانو نه وو څوک موسی او هارون علیهم السلام او دا خبره بار بار راځي د انسان سره چې کوم ایمان وي نو د هغې په وجه د هغو نیکي قبلیږي او دا ایمان دی چې د انسان ژوند بدلوي او چې په چا کې ایمان وي خالص په الله تعالی باندې نو هغه بیا د بل چا د خاطره کار نه کوي هغه بیا د بل چا نه تعریف نه غواړي او هغه بیا د الله د خاطره کار کوي ځکه چې په الله ایمان وي الله تعالی دې زموږ ایمان خالص کړي او الله تعالی دې مونږ له قلبي سلیم راکړي د کومو محسنینو چې مونږ دلته کې خصوصیات وې نو الله تعالی دې مونږ د محسنینو په صف کې هم شامل کړي. د خوږو خلکو خبرې مو واورېدې او د دې سره څنګه زړه خوشحالېږي که نه؟ الحمدلله. او زموږ خو کارونه داسې نه دي، الله تعالی دې په مونږ باندې دغه شان کارونه وکړي چې زموږ هم ذکر خیر باقی پاتې شي په دنیا کې. بعضې وخت الله تعالی مونږ له موقع راکوي خو مونږ ته هغه موقع ښکاري نه، نو الله تعالی دې مونږ ته هغه موقع په نظر راولي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين